درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له یو مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصیلاتو لور کولو پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړي. سیسی په پاکستان کې د یونما د څانګې مشري کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته تللی و چې په شپه یې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالي بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بی پری توب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې نیدا محمد ندیم دغه څرګندونې د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا خیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پانه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 1500 تر 40 میلی متر او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتی متر پورې وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت په یو ساعت کې له 1500 تر 100 کیلو متر پورې وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سږکال د لومړۍ واورې د ورېدو هر کله وکړه. د ایران په لوی ښارونو کې پرون د سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د پنځم تلین په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه یې له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جمعه په انګړ کې راټول شویو لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوی و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړه کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویلوله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپلو تحرکاتو او پوزي عملیاتو په اړه لږې څرګندونې کوي. په یو اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د اتمې په حمله کې د اسرائیل د کمانډو سلو سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دغو عملیاتو په مهال د مدیترانې سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافس کې دغه فابریکه ویجاړه کړل شوه. یو نوی راپور وایي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو نه اچیا فیصده بریشتایی موتر و دغه راپور چه پرون خپور شو وی چه ناروی خپل حق هدف تا نیجده شوی چه گوشتلی پا 2015 میلادی کال که پا دغه هیواد که یوازی بریشتایی موتر وپ دورل شی. ده ناروی ده ترانسپورت فدراسیون پا یوه اعلامیه که ویلی چه ده 2015 کال لپار تاکل شوی هدف تا درستی دو لپار یوازی لس سالنه شاته دی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. د ایران د بشری حقونو یو ډلوی په دغه هیواد کې تر ټولو بهرنیان او افغانان ډیر اعدامی شي. د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په 2015 کې د طالبانو له لوري د ښځو خلاف د اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې کمی کړي دي.
دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې ترڅنګ موږ وکیل لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغییر راشي.
په کندهار کې د فرنیچر جوړول په بیساري ډول زیات شوی.
هغه شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل، دلې چپرکټان، الماری، کوچونه، میزونه، هر کم شان نشاله دلې جوړول.
په کابل او یوشمیر دور ولایتونو کې د کال لومړۍ واورې ته ډیر خلک خوشاله دي.
واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تکسپین کړي دي، ډیر ښایسته ښکاري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه. تاسو زموږ ښاغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شئ او هم د ازادي رادیو مطالب لوستلی شئ. ازادي رادیو .com زموږ د وی پانی پته ده. د ایران د بشري حقوقو یو غیر حکومتي سازمان وایي په 2014 میلادي کال کې افغانان په ایران کې د اعدام شویو تر ټولو زیانګالې طبقه وه. په دغه کال کې په ایران کې تر اویا زیات افغانان اعدام شوي چې د 2014 کال پرتله درې برابره زیاتی او د 2022 کال په پرتله 15 برابره دي. په ناروی کې ډیره د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي اټکل داري چې د خلکو د ډارولو په نیت په 2015 میلادی کال کې هم چې نن یې درېم ورځ ده په ایران کې د افغانانو په ګډون د تورنو کسانو اعدامونه دوام مومي. د دې موضوع تفصیل واوري.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدامونه زیات شوي، خو په 2014 میلادي کال کې دغه شمیر تر ټولو لوړ و. په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي زیات افغانان د عمدي قتل، مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي دي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم پرون پنجشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتهاماتشون قتل و قاچاق مواد مخدر و چند
پر دوی لگیدلی تورون قتل د مخدره مواد و قاچاق او د جنسی تیری تو موارد دی. در ایران پا قضای سیستم که عدلانه محاکمه نسته، زکن و افغان وگری در طولین تر طول کمزوری قشر دی. دوی د عدالت غوښتنې له عدلانه بهیره بی برخی و پا 2014 کال که در افغانانو تراوی زیات اعدامونه د محکنی کلونو پرتله یو شدید زیاتوالی شي. دا د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتوالی او د 2022 کال پرتله 15 برابر زیاتوالی شي، چې دا زیاتوالی د ډيري اندېښنې وړ دی.
تیره چهار شنبه هم په ایران کې د درېو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقونو بل سازمان هنګاو راپور ورکړی چې دغه کسان د بندر عباس په مرکزی زندان کې د مخدره موادو د کاروبار په تور اعدام شوي دي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي ایران دغه اعدامونه د حکومت ضد معترضانو د ډارولو لپاره کوي.
جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین بحران
د ایران اسلامی جمهوریت د خپل ژوند تر ټولو ستر بحران کې دی او فکر کوو چې پراتونکو به د اعدامونو شمیر تر دې هم زیات شي. د دغو اعدامونو قربانیان د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دی چې په دغه ډله کې افغان وګړي هم شامل دي.
ډېرې اعدام شوي کسان په عمدي قتل، د مخدره موادو په کاروبار، جنسي تیری او بریدونو محکوم شوي دي. د بشری حقوقو مدافعانو او بنسټونو پر ایران تور لګولې چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې کمی کړې دي. دغه وزارت ویندوی عنایت الکوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پانی کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د بیو کموالی د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اعلان له مخې د انټرنیټ په بیو کې 10% او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیې تر 50% کمی شوې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې د راکمېدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي دا خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي د دې وروسته د یو جی بی انټرنیټ بیا چې په خوا یو سل لس افغانۍ و، 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50 سلنه کم والی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند نایت علی کوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی له لوري د مکالمو او انټرنیټي بیو ټاکل شوې اندازه د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نوموړي دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یوه میاشت وخت ورکړی و، او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دي او لا تر اوسه کوم بدلون په کې نه دی راغلی. د کابل ښار اوسیدونکي مریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نننم انټرنیټ فعال کړ، خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل. لکه وخت مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال کړ. کدی وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی؟ خو لا خو زمونږ پکې شته ده. دا ډېره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې تر څنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر.
د بلخ ولایت اوسیدونکي سناولا هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
د مخابراتو وزارت چې د انټرنیټي بیې د ټیټوالي کم اعلان کړی، دا ډېر ښه اقدام دی، خو چې عملي شي ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بیې نه دي راټیټې شوي. ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کړو چې اوس هم په لوړه بیه مې فعال کړو، تر اوسه پورې دغه بیې عملي شوي نه دي. دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بیې دې راټیټې شي، ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټه اخلو.
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند نایت علی کوزی خبرګون هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بیې خورا لوړې او د کیفیت په اړه تل نیوکې موجودې دي. د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الکوزی ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي و چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی، او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لږ تر لږه 2 یا 3 هیوادونو ته ورکړي. د یادونې ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر له لارې برابرېږي، او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د دننه کولو په هیواد کې دننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسؤلیت لري.
لوبغالو
لنړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په ورسوي کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساري ډول پرمختګ کړی دی. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلان وایي د داخلي استادانو او پرمختللو ماشینونو په مرسته دوی ته اړتیا وړ توکي په خپل ولایت کې تولیدوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د فرنیچر جوړولو دالوې فابریکا د وکاله وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
تل چنئی پرکټان کې د زینونو راځي موږ هغه رقم مخکمو پلاس زینو کړی.
دا فابریکا د اصلي ماشینونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوې پوره کوي، بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاص ډول مثال خبرې چې نه شان راکړه ډېر اوس د لږ مرکز په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غ شان جوړو کوم چې د بهر څخه راتل د لږ چپرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان انشاءالله دلی مرتب جوړول کیفیت فرق دا کی چالت په خارج کم شي جوړ دی غلی د ځان لپاره جوړ کړی دی من اندی یو کار دنیا کې کیفیت چټټ دی او دلته شمر څه جوړو د خپل ځان لپاره جوړو مضبوط جوړو ټینګ جوړو چې مثال خبر کار دی ځنی واختل شي او ټینګ سم
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وای اوس مهال د دوی تولیدات اویا سلنه غارتیاوی پر کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو خبرې دیدي هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولی سي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچه لوړ کړي
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمش په ښه کیفیت کې جوړو خارجي هم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجي هم پر هغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه په دغه کې د دې اول موږ ته دغه پوښتنه کوي دا خارجي ده دا بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي نو موږ د دولت څخه دا تنه کو چې یی د خارجي محصولات پر لوړ کې د خارجي توکي چې راځي نو ځکه چې هغه تر ما بین دی یو د نرخ یا د قیمت توفیر هم راځي
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور رحمانی وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی نو مړي په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوي تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې به هم مرسته وکړي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د سوریې و څارونکو ډله وای په همز شار کې د سوریې امنیتي ځواکونو پوځي عملیات کړی دي د په سوریه کې د یو افراطي ډلې له وکمنې دورسته لمړی وار دی چې پوځي عملیات کیږي د دې ډلې په وینا په دغو عملیاتو کې دوی ولسوالۍ په نشه شوي چې ډیری اوسیدونکي د علویانو اقلیت دی د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې
د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریې د امنیتي ځواکونو تازه پوځي عملیات د هومس شهر پر دوو ولسوالیو متمرکز وو دولتي خبري اژانس سانا د یو امنیتي چارواکي په وینا راپور ورکړی چې د کورونی چارو وزارت د پوځي عملیاتو ډیپارټمنټ په همغږي پراخ جنگي عملیات په هومس شهر کې پایل کړل د سانا د راپور لمخې په دغو عملیاتو کې جنایتکاران او هغه عناصر په نښه کیږي چې په جرمونو کې دخیل وو یا یې هم تر اوسه وسله پر مځکه نه دی ایښی او د پخلاینې مرکزونو ته نه دی ورغلی اژانس وروسته د یو بل امنیتي چارواکي وینا هم راخیستې چې ویلي دي چارواکو څو اونۍ مخکې خبرداری ورکړی و چې د پخواني ولسمشر بشار الاسد د ملیشاو پاتې کسان لا هم د همس شر په مربوطاتو کې سته کله چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د پخواني ولسمشر بشار الاسد رژیم نسکور سو د یوې افراطي ډلې حیات تحریر الشام په مشرۍ د لنډمهالې ادارې اوسنیو چارواکو د پخوانیو سرتیرو او پوځیانو د راجستر کولو لړۍ پیل کړه او له هغوی غوښتنه کړې چې خپلې وسلې تسلیم کړي د سوریې د سانا خبری اژانس راپور لمخې چارواکو په همس شار کې د هغو کسانو د پلټنې لپاره چې وسلې نه دي تسلیم کړي او له خپلو چارو یې لاس نه دی اخیستی پوځیان او وسلوال ځواکونه ولېږل د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د سوریې اوسنیو چارواکو د همس شار په ځینو برخو کې پر ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګولی دی ویل سوي د کورنیو چارو وزارت د وادي الزهب او اکرامه ولسوالیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لارو سړکونو ته دې نه راوځي پر کورونو پاتې سي او له امنیتي ځواکونو سره بشپړه همکاري وکړي د اکرامه یو اوسیدونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ارتباطاتو شبکې له کاره ولیدلي هلته یې د ډزو ژغونه اورېدلي او د سهار مهال ټانکونه لیدلي چې دغه ولسوالۍ ته داخل سول په بریتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دغو دوو ولسوالیو کې د علویانو اقلیت میشته چې پخوانی ولسمشر بشار الاسد هم د همدغه اقلیت غړی دی په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون پنځشنبه ویلي چې اوکراین له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پایل لپاره چمتووالی نیسي زلینسکي سوریې ته د خپل بهرنیو چارو د وزیر اندري سیبیها د دوشنبه ورځې له سفر وروسته دا خبره وکړه سیبیها د خپل سفر په اړه ولسمشر زلینسکي ته راپور وړاندې کړ د سوریې په اړه په بل تحول کې ویل سوي چې د دغه هیواد د پوهنې وزیر پرون پنځشنبه هغه اصلاحات را کم کړل چې د دغه هیواد په تعلیمي نصاب کې تیره اونۍ پیشنهاد سوي وو. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ اوسنیو واکمنو په نصاب کې د اصلاحاتو له اعلان سره له انتقادونو سره مخامخ شول او فعالانو دغه اصلاحات افراطي وبلل او ویل چې تر ډیره د مذهبي اقلیتونو په زیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کال لومړۍ واوره ووریده. د پلازمینې ډیری اوسیدونکي د واورې ورېدو ته خوښ دي او وایي چې د واورې ورېدو سره نه یوازې وچکالي کمیږي بلکې کرنیزې ځمکې هم ورسره ښه حاصل ورکوي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واورې ورېدو هرکلی کوي. د دې موضوع تفصیل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره د ژمي د موسم د لومړۍ واورې هرکلی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي:
دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه یې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي، ځمکې یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي، هغه مرغۍ بیچارهګانې وي کنه چې ډېرې زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف و بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کېږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي کنه، وایي چې دغه وچه واوره چې ده دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي او لویان څوک ماشین جوشوي کنه، څوک نخود جوشوي او چا چې لاندې کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل بل اوسیدونکې څانګه بیا وایي چې له دې امله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورکه نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغي هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 33 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 150 تر 500 ملي متره او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتره په ساعت کې وي. د خبر پاڼې له مخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکوندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینو ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې آن ځینو ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګونی سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت اعلان کړی چې د افغانستان نیمایي کرنیزې ځمکې د اوبو د کمښت له امله نه کرل کیږي. د ادارې په خپل ویبپاڼه کې د شاو عروس بند په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو نشتوالی له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډه کېدو یوه مهمه وجه ده. د دې موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
عبدالعظیم د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروانګر دی. نوموړی وایي سږ کال کرنیزې ځمکې د اوبو له خورا شدید کمښت سره مخ وې.
سکال یوازی پینزه زلیز مونگ پسی مکی او براغلی او بیرتا وچه شوی چی خلگو ونشوی کولای کرن وکتی دل تا هم ده سخلو لپارا دو بو کمخشتا او هم ده کرن لپارا لحکومت غوارو چی ده هلمن سی نو بدی را خوشی کری لدل به میشت سخا تر سور میشت پوری هم چی او براشی مونگ تا بس نکبی
دل الا سور امی چار ما بس کافی است به ما.
د عبدالعظیم په خبره د دې سیمې ډېری اوسیدونکي د څښاک او کرنیزو اوبو د کمښت له امله ایران ته کډوال شوي او نور هم دا نیت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ او کروانګر او باغ لرونکی عبدالمصور هم وایي چې د کرنې لپاره د اوبو کموالی د دوی عاید کم کړی.
سږ کال ټول خلک دلته د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ شول. د کرنې لپاره کافي اوبه نه وي او خلکو ونشول کولی د کرنې له لارې عاید ترلاسه کړي. ځینې اړ شول ښارونو ته ولاړ شي او یو بل کار پیدا کړي. زه هم ځمکه او باغ لرم. که دلته کرنه ښه نه وي اړ کېږم سیمه پرېږدو او د کار پیدا کولو لپاره ښار ته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کروانګر تل په پسرلي کې د غنمو د کرلو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو په سرچینو تکیه دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغانستان د کرنې وړ د ځمکو له نیمه برخې څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه اخیستل کېږي. دغې ادارې په خپله ویبپاڼه کې د شاو اروس بند په اړه په یوې مقاله کې د اوبو او کرنیزو ځمکو پر کمښت، د اقلیمي بدلون پر اغیزو او په افغانستان کې د بندونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو پر اهمیت بحث کړی او ویلي دي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو کمښت له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ یو له اصلي لاملونو څخه دی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت یاده کړې چې د بندونو په جوړولو سره به د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي تر څنګ په کلیو کې د وزګاره کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي، له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ کچه به راټیټه شي او په ښارونو کې به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو د روان کال د جدي په یولسمه د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاو اروس بند چې چارې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپاره او د اوبو د مدیریت په برخه کې د بندونو د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې یو له زیانمنونکو هیوادونو څخه شمیرل کېږي چې په تیرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ، سیلابونه او د کورونو او کرنیزو ځمکو ویجاړېدل تجربه کړي. د یادونې ده چې د اوبو کمښت نه یوازې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی هم په دغه هیواد کې یوه لویه ستونزه بلل کېږي. د راپورونو له مخې په ډېریو مواردو کې د بېلابېلو سیمو خلک د څښاک د اوبو د نشتوالي له امله هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او یا هم هره میاشت خپل د اړتیا وړ اوبه د زیاتو پیسو په بدل کې له ټانکرونو څخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله. زه خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته وایم او دا کم بمبار چې د پاکستان پوځ په پکتیکا ولایت کې کړی دا موږ په کلکو ټکو غندو او دا بشري جنایت دی کړی دی او دا بمبارونه به نور هم کېږي. دلته به په افغانستان کې چې یو ټول شموله حکومت رانیسي او واحد نظام رانیسي دلته به نور هم داسې پېښ شي. موږ د داسې پېښو شاهدان به یو نور به هم داسې پېښ کېږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شموله نظام راولي او ټول شموله حکومت جوړ کړي.
سلام نو باندې کوم جان باسکو چین د غزنی څخه. نو د پاکستان دغه بردن خمو غندو دا د مو په خاوره یو تیرای ده چې دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده. خو دونه باید ووایم چې دغه قبایلي سیمې خو له 2006 اووم کال را په دې خوا هم بمباریو شاهدان وې. په هغه وخت کې چې دلته امریکایان وو دا پښتانه په هغه وخت کې هم د بمباریو د لاسه ځپل شوي دي او اوس هم دا راډیو ورته بریدونه ښکار دي. نو دا برید موږ په کلکو ټکو غندو باید دې مخه ونیول شي.
د پکتیکا د بمباریو کار ته به نمره ووایي چې دا خو د دوو دولتو مسله ده. مابین کې عوام ته ډېر تاوان رسیږي. څنګه چې اوس ملکیانو ته مغزوب لاوښته ده په دې باندې ډېر سخت خوشحالي یم، خو زموږ دا غوښتنه وه چې باید چې ټولنیزې دا خبرې هل فصل شي. خو دا چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې دوی د بهرنیو الوتکو یا جوټ طیارو مخنیوی وکړي، نو زموږ هیله دا وه چې څه د ټولنیزو دا خبرې سره الو فصل شي چې افغانانو ته مرجوب لوانې وړي. په دا څلوېښت کاله باندې افغانان ټول عمر د داسې جنګ ښکار شوي دي. نو
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو.